د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې په لنډو څپو 19 یویشت او 15 مترو خپرېږي ښه راغلاست. په دې یو ساعته خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي داسې مهال چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو او له هغو سره د بیړنیو مرستو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. تام ویست بیگا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دای له دې سره موافق دی چې راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب، درناوي او ساتنې مستحق دي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو، استوګنځي او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې د سیمه ایزو افغان چارواکو له همکارۍ خوشاله ده. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د هغو ښځینه افغان فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه ایستل کېږي. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې که دا خلک وایستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اسلام آباد تور لګولی چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د عملي کولو پر مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورنیو غړي له یو بله جلا کوي. په بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه له 400 ډیر افغان کډوال چې د پاکستاني چارواکو په وینا د استونګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ملګري ملتونه له افغانانو سره بشري مرستې زیاتوي. طالب چارواکو ویلي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي څانګې مشر سکاټ سمیت د طالبانو د ریاست الوزرا له یوه چارواکي مولوي زاکر سره په لیدنه کې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت یو نړیوال کنفرانس جوړ شي او د طالبانو حکومت به هم برخه پکې ولري. یوناما تر دې دمه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ هم د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل حکومت څخه غوښتي دي چې د حماس د توندلارې ډلې په ولکه کې د یو شمیر اسرائیلي برمتو د خوشي کولو د توافق لپاره یو څو ورځني اوربند ته غاړه کېږدي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. قطري چارواکي چې په دې خبرو کې منځګړتوب کوي او همداراز متحدو ایالتونو، اسرائیلو او حماس ډلې ویلي دي چې داسې یو توافق ته د رسیدو احتمال ډیر نږدې ښکاري. ویل کېږي چې حماس ډله له 200 زیات هغه اسرائیلي یرغمل ساتلي چې د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو د برید پر مهال نیولي وو. او متحدو ایالاتو د شمالي کوریا لخوا د یوې جاسوسي فضايي بیړۍ د ازمویلو ادعا په کلکه غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د ویاندې ادرین واټسن له قوله په یو بیان کې ویل شوي دي چې د راکټ توغول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څو پرېکړه لیکونو سرغړاوی دی او په سیمه کې د بې ثباتۍ خطر زیاتوي. هغې وویل متحد ایالات پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې د توغندیو توغول وغندي او له شمالي کوریا څخه یې غوښتي چې د جدي خبرو لپاره د خبرو میز ته کښېني. د میرمن واټسن په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د امریکا له متحدانو او شریکانو سره په نږدې همغږۍ کې روان وضعیت ارزوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې پرون له یوې وقفې وروسته د تورخم له دروازې څخه بروړونکو موټرو ته په موقت ډول د اوښتو اجازه ورکړل شوه.
د ډیرو خبرو او حالو ځالو نه وروسته تورخم دروازه خلاصه شوه. دوی به موقتا دې ته اجازه ورکوي، بیا به دوی دواړه سره کښېني، په یو میکانیزم به کار کوي.
په پاکستان کې ډیره افغان فعالانو له دې هواده د خزینه څارنوالانو د استلو په اړه اندېښنه ښودلې. برطانوی چارواکی وایي په روانه میاشت کې به د هیواد تر رسیدونکو افغانان د دفاع وزارت په اړوندو کورونو کې میشت کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د غزنی خلک وایي د دې ولایت یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د پیسو په مقابل کې د فراغت سندونه ورکوي.
تیر حکومتونه چې یو فاسد حکومتونه وو، فساد تر حق ورسېدو چې ډېر خیالي او فراشوچي محصلین له پوهنتونو څخه فارغ کړل.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ اونیز پروگرام خپریږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د تورخم له دروازې څخه په موقت ډول بارونکو موټرو ته د اوختو اجازه ورکړل شوې ده. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي رادیو خبريال تویل دي چې دوی د موټر چلوونکو د موټرونو چلوونکو ته د اوس لپاره له ویزې پرته اجازه ورکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ټینګار کړی چې د موټرو چلوونکو د تګ راتګ لپاره باید یو روښانه تګلاره جوړه او په دې اړه پریکړه د کابل او اسلام آباد په کچه وشي. د موضوع نور تفصیل د سفیولا ستانګزی په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشروعي تورخم دروازه په دې خاطر تړل شوې و چې پاکستانی لوري یوازې د سبزی موټرو ته د تګ اجازه ورکوله او نور ګاډي نه پریښودل. خانجان الکوزی ازادي راډیو ته سېشنبه ناوخته وویل تر لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره دواړه لوري خانې شول چې په موقته توګه دروازه پرانیزي.
د ډیرو خبرو حال زالو نو وروسته تورخم دروازه خلاصه شوه. دوی به موقتا دې ته اجازه ورکړي، بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي. په ډېر ناوخته کې د غرمې نه دته وشو چې دروازه خلاصه کی.
د راپورونو له مخې پاکستانی چارواکو مخکې ټینګار درلود چې په تورخم باندې د اوختونکو لاریو چلوونکي باید پاسپورت او ویزې ولري او دا یو الزامي شرط بللی. د همدې شرط په غبرګون په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب ویلی وو دوی هم له پاکستانی ډرایورانو پاسپورت او ویزې غواړي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې مشر ښاغلی الکوزی وویل دوی له پاکستاني لوري سره د سېشنبې په ورځ اوږده جلسه درلوده او پریکړه وشوه چې د ویزو په اړه باید کابل او اسلام آباد پریکړه وکړي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دوی اوس د سبزي میوې او نورو مالونو ډک لاریو ته اجازه ورکړي چې په دروازه باندې واوړي. پاکستاني چارواکو داسې وخت تورخم په دروازه کې د ویزو د درلودو شرط الزامي بللی او لامل یې دا سرحدي ستونزه رامنځته شوې چې تېره اونۍ د کراچۍ له بندره د زرګونو کانتینرونو د کولوجمنه وکړه. اخو د افغانستان جنوب کې د چمن او سپین بولدک لار له څو ورځو راهیسي هلته د ځایي خلکو د پرلط په خاطر تړلې پاتې. د کندهار د سوداګری خونی مرستيال عبدالباقی بینا ازادي رادیو ته وویل
کراچۍ د ګمرک څخه اوس داسې یو دغه و چې 3400 کانټینر ور روان سي. متاسفانه د لارې بندېدو تجران لا نور هم سیمایو سکرله. موږ د دواړو حکومتونو څخه دا توقع ده چې باید سرکښینی او د خلکو ته قناعت ورکړي تر څو لار د عامو خلکو پر مخ او د سوداګرو د صادراتو او واردات پر مخ خلاص.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانټینر مالونه شاوخوا 3 میاشتې سارو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې نه یوازې افغان سوداګرو ترانزیت ته محدودیتونه جوړ کړي، بلکې د لکونو افغان کډوالو د استلو بهیر هم چټک کړي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی چې په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او ترانزیتي مسلو په خاطر اسلام آباد ته تللی وو، رویټرز سره په خبرو کې د افغان رسنیدونکو کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج وباله.
مهاجرین هم مشکلات بسیار زیاد را روبرو
کډوال غنی ستونزې لري. د دوی د صحت مسله ده، د خوړو د ژمي او سړو مسله او غنی نور ستونزې دا د اسلامي امارت لپاره واقعا یو غټ چیلنج ده. پاکستان هم درځ ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو سربېره راتلونکي جنوري میاشت کې د هغو افغانانو د استلو پروسه پیلوي چې هلته د استوګنې اسناد هم لري. په دې ډله کې ګڼ هغه کسان شامل دي چې بهرنیو هیوادو ته د تلو په تمه دي او په پاکستان کې دا څو میاشتې په ډېرې سختۍ تېرې کړې. دوی اکثره اندېښمن دي چې که افغانستان ته واستول شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د خزو کمیټې له دې هوا د افغان کډوالو په ځنګړې توګه د خزینه څارنوالانو پر استلو اندېښنه خوده د دې ټولنې غړو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې لنړیوالې ټولنې او له هغو هیوادونو چې کډوال مني وغوښتل چې په پاکستان کې د ډیرا پخوانیو خزینه څارنوالانو او نورو افغان کډوالو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له پاکستان څخه د بیا اسناده کډوالو د استلو د نخنو په لړ کې د افغان څارنوالانو ټولنې د خزو کمیټې د سې شنبې پورس په پاکستان کې د هغو خزینه څارنوالانو چې د افغانستان په مخکینی جمهوریت حکومت کې کار کړی د خپل ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د دې ټولنې غړو په اسلام آباد کې وی غونډه ته وویل چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو مسلې خزینه څارنوالانو یې ډیر اندېښمنې کړي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د خزو کمیټې غړي ماریا صافی ازادي رادیو ته وویل
دغه اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې وسل رواني ستونزو سره هم مخ یو چیل دی ډلې یو اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي. موږ له نړیوالې ټولنې او سفارتونو غواړو چې ژر تر ژره زموږ کیسونه ومني او نه یوازې د څارنوالانو قاضیانو او مدافع وکیلانو لپاره دا کار وکړي بلکې د ټولو کډوالو ستونزې حل کړي.
په دې غونډه کې پر پخوانیو خزینه څارنوالانو سربیره یو شمېر پخوانیو نارینه څارنوالانو هم برخه اخیستې وه. دغه پخوانیو خزینه څارنوالانو وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د دوی له ډلې د ډیرو ویزې ختمې شوې او په بد حالت کې دي. دو خزینه څارنوالانو مسکا امیری او فرانازه شمی چې د امنیتي ګواښونو او د کډوالۍ د دوسیې د څېړلو په خاطر له افغانستانه وتلي ازادي راډیو ته وویل چې کله پاکستان وایستل شي افغانستان ته د ستنېدو کومه لار نه لري.
ستونزه دا ده چې دوی اوس مهال ویزې نه تمدیدوي او زما د ویزې موده پای ته رسېدلې ده. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، حتی له کور نه نوزو چې له پولیسو سره مخ نشو.
دغه پخوانی خزینه څارنوالان شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د معلوماتو لمخې د محل د پخوانی حکومت 300 څارنوالان په پاکستان کې میشتي چې 15 خزیدي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال په ځنګړي توګه حق کسان چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له احتمالي ګواښونو سره مخ کیږي ونه باسي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان موقت حکومت د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او هر ورځ په یو لوی شمېر بې اسناده کډوال افغانستان ته لیږي. تازه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له پاکستان څخه 400,000 افغانان ایستل شوي دي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وای له طالب مشرانو سره باید د جنسیت پر بنسټ د خزو د زورونې په خاطر حساب کتاب وشي. د سازمان پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د اعتراضونو د ځپلو یو ویډیو خپره کړې او ورسره لیکلي چې په دې هیواد کې میلیونونه نجونې او خزي له خپل حقوقو محروم دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوال ټولنې غواړي چې د جنسیت پر بنسټ د افغان جنو خزو د زورونې لامل له طالب مشرانو سره حساب کتاب وکړي. د سازمان د دوشنبې پورس خپل ایکسپاند د طالبانو لخوا د خزو د اعتراض زپل یو ویډیو خبره کړې ورسره یې لیکلي د معترض خزو د بشری حقوقو نقص د دوی څارنه زورونه خپل سری نیول او شکنجه کول دي. او په افغانستان کې د زده کړو په ګډون میلیونونه نجونې د طالبانو د خزو ځپونکو سیاستونو له امله له خپلو حقونو محروم دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې افغان نجونو او خزو ته حقونه ورکړي دي، مګر د دې شرعي حقونو د څرنګوالي په اړه هیڅ کله بشپړ معلومات نه دي ورکړي. د بشري حقونو څار سازمان په وروستیو کې د ګالوب مؤسسې لخوا شوې سروې ته اشاره کړې ده چې ویل یې دي یوازې په سلو کې 11% افغان خزي وایي چې بشپړ ازادي لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله په نړۍ کې تر ټولو ټیټه فیصدي ده. د طالبانو حکومت داسې مهال د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان نجونو خزو د حقونو نقص کوونکی بلل کېږي چې لا یې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه نه دي پرانیستي. هخوا یو شمیر جون زده کوونکي له طالبانو غواړي چې نور یې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. لودو یوه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
خواهشمندم
له ټولو هغو انجونو چې له زده کړو پرمختګ راګرځول شوي هیله کوم چې انګېزه ونه بایلي او هیله مند واوسي. د طالبانو هم هیله کوم چې د انجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي څو هغوی زموږ ټولنې ته پرمختګ ور په برخه کړي.
د ښځو د حقونو یوه فعاله نظیفه حقپال بیا وایي د دې لپاره چې طالبان ځواب ویونکي اوسي یو میکانیزم شته.
تعقیب
د بشریت پر وړاندې د جنایت کوونکو او محاکمې ته د راکاګلو لپاره میکانیزم نشته. خو لومړی باید دا جرمونه مستند شي، مګر د لنډ مهال لپاره دا ډول غوښتنې کولی شي چې نړۍ خبره کړي څو په طالبانو لا زیات بندیزونه ولګول شي او تر څنګ د نړۍ هیوادونه د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي.
د طالبان حکومت په 2020 کال کې د واک نیولو وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2022 کال پورستوي کې د نجونو پوهنتونونه هم وتړل. د طالبانو حکومت همدا ډول ښځې او نجونې په ډېر شمېر دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او تر څنګ دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او سینګارتونونو ته د تلو او له سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو هم منع کړي. د طالبانو حکومت په خوځو د مخونو پټول هم اجباري کړي او له محرم پرته د هغوی په سفر هم بندیز لګولره. خو هر کله چې د دې بندیزونو د لری کې دوه غوښتنه شوې، د طالبانو حکومت د افغانستان کورنۍ مسأله بللې او ویلې دي اړتیا نشته چې نړیواله ټولنه په دې چارو کې لاسوهنه وکړي. پورسوی کې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا د اسلامي همکاري او سازمان لپلاوي سره کتنه کې چې پونجونو او خوځو د طالبانو بندیزونو د لری کې دوه په هدف کابل ته سفر کړي او ویلې نړۍ او خلک باید د نجونو د زده کړو لپاره د شرایطو د برابرې دو تر وخته صبر وکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
برتنوي چارواکي وایي په روانه نومبر میاشت کې به د هیواد تر رسیدونکو افغانان د دفاع وزارت په اړوندو کورونو کې میشت کړي. برتانیا ژمنه کړې چې له خطر سره مخامخ افغانان به انتقالوي او ځای به ورکوي. د هیواد نږدې 15,000 کسان له افغانستانه ور انتقال کړي چې سلګونه افغان برتانویان هم پکې شامل دي. په دې اړه صفی الله ستانکزای نور جزئیات اوروي.
پر برتانوي چارواکو د افغان کډوالو د هستوګنولو په برخه کې له انتقادونو سره سره دوی ژمنه کړې چې دا میاشت به تازه رسیدونکو افغان کډوال د دفاع وزارت اړوندو ودانیو کې میشت کړي. بریتانیا نږدې 15,000 کسان تر دې دمه افغانستان وړي. په دې کې ډیر کم د بریتانیا تابعیت لرونکي افغانان هم شامل دي، خو پاتې اکثری هغه خلک دي چې یا په خپل یا د کورنیو غړیو له بریتانوي پاوز، بریتانوي مایسو او اړوندو سازمانونو سره کار کړی. د سیشمې پرز د بریتانیا د اکسفورد شایر ښار چارواکو ویلي هلته په ویل وایټ هارس ولسوالۍ کې وارد مخه تازه رسیدونکو افغانانو ته کورونه ځانګړي کړي دي. د ویل وایټ هارس یوې مسؤولې هیلن پیګ هیلز په یو بیان کې ویلي په دې سیمه کې د افغان راتلونکو میلمنو لپاره هرکلی وایي او د هغه خلکو چې په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو سره اوږه په اوږه عملیات مخته یوړل او ځانونه یې په خطر کې واچول. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې دمګړې اوشت ودانۍ د راستنیدونکو افغانانو لپاره ځانګړي شوي. سربیره په دې چې 400 ودانۍ هغو افغانانو ته چمتو شوي چې له هوټلونو وځي. د برتانیا حکومت د 2023 کال په پیل کې د افغانانو د انتقال او هلته د میشتولو لپاره یو پروګرام پیل کړ چې لا یې هم دویمه او دریمه برخه نه ده عملي شوې. لومړی هغه دوره و چې پکې د بریتانیا مستقیم افغان همکاران شامل وو. په دویمه او دریمه کټګوري کې له خطر سره مخ افغانان او د هغوی د کورنۍ غړي شاملېږي. بریتانیا د اوس لپاره افغانان له پاکستانه انتقالوي، هغه هم داسې یو وخت چې دا له خطر سره مخ افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته د شړلو لګواک سره مخ دي. بریتانیا حکومت تیره میاشت د 12 چارتر پروازونو یو لړۍ پیل کړه چې تمه ده د دسمبر تر پایه دوام وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو اوس یو سپورتي خبر. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړۍ کې بیګا څلور د سفر پر وړاندې د کویت پر وړاندې ماتی وخوره. د لوبه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وشوه. دا د 2016 کال د فوټبال د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو د مقدماتي دور پر مهال په شاوخوا لس ورځو کې د افغانستان دوهمه ماته وه. افغانستان له دې مخکې د نومبر په 14 د قطر د فوټبال لوبډلې پر وړاندې اته د یو پر وړاندې ماتې وخوره. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې د ځینو لوبغاړو د لانجو په خاطر له ستونزو سره مخامخ ده او د پخواني کویټي روزونکي تر ایستلو وروسته د فوټبال فدراسیون انګریز سر روزونکی اشلی وستوډ د ټیم د روزنې لپاره ټاکلی دی. د افغانستان اکثر مخکښ لوبغاړو د فوټبال فدراسیون پر مشرتابه تور لګولی چې په مالي فساد کې ښکیل دي او په همدې خاطر نور په ملي ټیم کې نه لوبیږي، خو د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. اوس قدر من اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخیری غاڼه کې له پاکستان د افغان کډوالو د استل کېدو موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلی پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې په دې هیواد کې د بی اسناد بهرنیانو پر ضد د روانو عملیاتو په ترڅ کې تر 400 ډیر افغانان خپل هیواد ته وتل دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا شمیر تایید کړی او مقاله د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله لیکلی چې ډیر افغانان یې خپل کورونو ته د ستنېدو لپاره د تورخم او سپین بولدک پر لار ځي. په پاکستان کې د اټکل لمخې 1.5 میلیون افغانان اوسېدل چې پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې هر هغه څوک چې مناسب اسناد نه لري د اکتوبر 31 له دې هیواده ووځي کنه وبه نیول سي. په مقاله کې دی خبرې ته هم اشاره شوی چې پاکستانی چارواکو ویلي چې نور 1.4 میلیون افغانان چې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي د اندېښنې اړتیا نه لري، ځکه دوی به یوازې هغه خلک باسي چې قانوني اسناد نه لري. په 1980 کې میلیونونه افغانان په خپل هیواد کې د شوروي اتحاد د اشغال پر مهال پاکستان ته کډه شول. په 2020 کال کې ورسته له هغه چې طالبانو د افغانستان واک په خپل لاس کې واخیست دا شمیر د پام وړ زیات شو. د دوشنبه په ورځ سلګونو کسانو د چمن پولې ته غځېدلې مهمه لارې د لنډې مودې لپاره بند کړه. د ترافیکو او یو شمیر افغانانو د بیرته ستنېدو مخه ونیول. په مقاله کې راغلی چې د چمن اوسیدونکو تکراری اعتراضونه کړي او له پاکستانه یې غوښتي چې دوی ته د سوداګریزو فعالیتونو په خاطر د دوی ځانګړي جوازونه منلو ته دوام ورکړي. او د افغانستان په سرحدي ښار سپین بولدک کې له خپلوانو سره د لیدو کتو اجازه ورکړي. د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په پاکستان کې پولیس د کډوالو د اسنادو کتلو لپاره کور په کور ګرځي. پاکستانی چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې په عملیاتو کې ټول بهرنیان شامل دي خو ډیری افغانان دي. یورو ایشیا ریویو بیا د هغو افغانانو په اړه لیکلي چې افغانستان ته ستنه شوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې له پاکستانه ستنېدونکي افغان کډوال د ژمي پر مهال په افغانستان کې سرپناه اوبو او خوړو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د بشري مرستو د نشوالي له امله په پاکستان کې مشت افغان کډوال د ژمي په سړو میاشتو کې بیرته خپل وطن ته ستنېږي مرستو ته اړتیا لري. په دې مقاله کې راغلي چې دا په داسې حال کې د چشاو خو 2.5 میلیونه افغانان له پاکستانه وترلو ته اړ شوي دي. په سیمه کې د سازمانونو په وینا د بشري مرستو پیسې یې پر ختمې دودي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې راغلی چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو له بیرته لیږلو وروسته د هغوی ژوند په خطر کې اچولی دی. دا په دې معنا ده چې دوی نړیوالو بشردوستانه قوانینو ته لږ پام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په خپله له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ازادي رادیو ته ستاسو استولي غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې هلته یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د پیسو په مقابل کې محصلان فارغوي او اسناد ورکوي. د ستونزه یو شمیر محصلان هم تاییدوي، خو د خصوصي پوهنتونونو چارواکي دا تورونه ردوي.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد سیمې شاوخوا دیرش کلن ځوان د دوه کاله وړاندې د غزنی ښار د یو خصوصي پوهنتون له سیاسي علومو څخه فارغ سوی. نوموړی وایي تر دولسم ټولګۍ پورې یې زده کړې کړې چې وروسته یې په دغه پوهنتون کې داخله واخیسته او په ښو نمرو فارغ سو. دی خپل فراغت د یو شمېر پیسو په بدل کې د اسنادو ترلاسه کول یادوي او وایي په خپلو کارونو به بوخت وو. درسونه یې نه دي ویلي بلکې یوازې د امتحان په ورځو کې به حاضر وو. نوموړی نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي او غږیې خپور سي. په دغه فارغانو کې حتی د طب پوهنځي محصلان هم دي چې وروسته په هیواد کې د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق، زراعت، شریعت، سیاسي علوم او داسې نور پوهنځي خو بې شمېره فارغان لري. مریم په غزنی کې ټولنیزه فعاله ده. دا وایي رښتیا ده چې په غزنی کې خصوصي پوهنتونونه ډیری خیالي او پراشوټي محصلان فارغوي.
له بده مرغه چې تیر حکومتونه چې یو مفسد او فاسد حکومتونه وو، نو دا فساد تر هغه ورسېدو چې ښوونیز مراکز یا تحصیلي مراکز هم په خپل منګلو کې ونیول، چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل. چې له بده مرغه دې فساد ډیر خیالي او فراشوټي محصلین له پوهنتونو څخه فارغ کړل.
په غزنی کې تر لسو پورې خصوصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه فعالیت لري. زکریا حسن زاده هم په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دی په غزنی کې دغه چاره له وخت روانه بولی او وایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د پیسو په بدل خلک فارغوي.
خصوصا د مخکنی حکومت په دوران کې ځینې کسان چې مثلا په کوم بست کې خپل ځان ثبتنام راکړی و، د دوی نه پیسې واخیستل، خو بیا ورته د لیسانس سند جوړ کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له ډیری سیمو څخه د خیالي او هوایي فارغانو راپورونه ورکول کیږي، خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دا خبره ردوي او وایي دلته ټول محصلان پر خپل وخت راځي، درسونه وایي او له امتحانونو ورکولو څخه وروسته فارغیږي. د مسلم خصوصي پوهنتون مشر ډاکټر خیرالدین نثار بیا وایي دغه ډول غوښتنې زیاتې ورڅخه سوي دي خو منلې نه دي. دی وایي د نورو خلکو خپل کار دی، موږ هیڅکله داسې کار نه کوو.
لمانه په ډیر لوړه سطح به غوښتنه رانه سوي وي، خو ما څوک په ما درته وسي نه اوس نه له دې باده نه آینده کې زما اراده بدله کسي. زه داسې یو کار وکړم سي محصل بیخي وجود ونه لري او بیا ډیپلوم ورکول کیږي یا په اصطلاح باندې په عامه سي ډیپلوم به خرڅول کیږي.
په 2000 لومړي میلادي کال کې د جمهوریت نظام لمنځ راتلو سره سم په افغانستان کې په لسګونه زره داسې کسان لیدل کیږي چې د پیسو په بدل کې له خصوصي پوهنتونونو څخه د لیسانس اسناد جوړ کړي او په ځینو لوړو بستونو یې کار کړی دی. هڅه مو وکړه چې دغه کار د مخنیوي په اړه د لوړو زده کړو وزارت او د طالبانو حکومت ته ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر چمتو کولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. په افغانستان کې ډیری د نظر خاوندان د پیسو په بدل کې د محصلانو فارغول د ټولنې د ورستوالي او پر شاتګ سبب ګڼي. دوی په دې باور دي چې له دې سره په افغانستان کې په تعلیمي سیستم بې باوري، د تحصیل یافته ځوانانو د کار مخنیول، د استعدادونو ضایع کول، جالکاری ته لار هوارول او داسې نورې زمینې برابروي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څنګه دي، یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ نه کوي، دا دی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدخشان ولایت بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پریږدم. اول ته سے ټول امکارانو او ریتونکو ته سلام منوړانه کو پس سلامات ماده اسلامي امارات او ډول چارواک څنګه غوښتنه ده چې د بادغس ولایت ستوجو کې د بادغس ولایت کې ډیر بیا باندې دورو حق او حقدار ته نه رسي دای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدا پیغام دی امارات کې یو غټ خلیګاسته چې بے واسطې کار نه کیږي، د خوار او غریب کار نه کیږي، واسطه د لوړ کار ډیر کیږي.